نن دوشنبه ده د غبرګولي یا جوزا ولسم د جون اومه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبری مجله کې د تاوتریخوالي کمولو له غوښتنو سره سره د افغانستان له بېلابېلو برخو د تازه جګړو راپورونه
ارتباط مو په موضوع پاتې تاسو ته مخابره قطع نشي به یې معنی کول ثبوت کړي
زمونږ ګاډی کال له هغوی سره پرې ده کله چې مخابره قطع کیږي په دې معنی چې ولسوالۍ سقوط کړی.
په کندز کې په سلګونو کورنۍ له جګړو بې ځایه شوي
ټول خلک د همدې وجې نه بې ځای شوي دي چې کورونه سنګرونه جوړ شوي دي.
په بهرنیو راپورونو کې جرمني چارواکو خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د روسیې استخباراتي فعالیت زیات شوی. د ژوند په رنګونو کې
سم وطن ته مې ځکه خرڅوم ا پیسې روان دلته خرم یاره پنځه جره په مخه شي.
دا خبری مجله تر اونۍ موده پیل خبرونه. د غور ولی تایید کړی چې شهرک ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې. وسلولو په کندهار کې یو قاضي وژلې. د اوکرين ولسمشر وای غوړی د امریکا له ولسمشر سره وګوري. د غور ولی تایید کړی چې دغه ولایت شهرک ولسوالۍ د وسلولو طالبانو لاس ته لوېدلې ده. عبد الظاهر فایزاده پرون وخت له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې شاوخوا 5 بجې له ولسوالۍ سره د دوی اړیکې پرې سوي او امنیتي ځواکونو شاتګ کړی دی. د سیمې طالبانو ازادي راډیو ته په یوه استولي ویډیو کې دا کړی چې د شهرک ولسوالۍ ودانۍ او امنیه قمانداني یې نیولې ده. وړمش په د شهرک ولسوالۍ د امن نظم پر مرکز په موټر بم برید سره لس افغان سرتیري وژل سوي وو او شپږ نور لا تري تم دي. وسلولو په کندهار کې یو قاضي وژلی دی. د کندهار یوې امنیتي سرچینې د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې یکشنبه ماښام د ښار د دویمې امنیتي حوزې اړوند کاریز بازار سیمه کې د کورونی او بهرني امنیت په وړاندې د مبارزې د دیوان پر قاضي ډزې سوي او هغه وژل سوی دی. د سرچینې په خبره لا څرګنده نه ده چې برید کوونکي څوک وو. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په کندهار کې تر دې مخکې د اکثرو پیښو مسؤلین وسلول طالبان بلل سوي دي. د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د نشئی توکو او هوایي ډزو پر خلاف قومي تړون وسو. د دې ولسوالۍ قومي مشرانو او ځوانانو پرون په دې اړه په یو غونډه کې دا پریکړه وکړه. یو قومي مشر ګلنواز مندوزی ازادي راډیو ته د دې قومي تړون او پریکړې په باب وویل:
موږ داسې کلکه پریکړه وکړه چې نشئی مواد بو موږ قومي مشران او ځوانانو شورا په کبرر وي که ځای وي اول به نصیحت به ته کو که د نصیحت وړ نه وي او دولتي ارګانو ته یعنی ولسوالۍ او قومندانۍ امنیت ته دغه به موږ سپرو.
قومي مشرانو دغه راز پریکړه کړې که چا د خوښۍ په هر ډول مراسمو، اخترونو، ودونو او نورو مناسبتونو کې هوایي ډزې وکړي حکومت ته به 20,000 افغانۍ جریمه ورکوي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکی وای مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري، د غوړی د ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. زلینسکی ویلي د بل ولسمشر بایدن سره د امریکا پر هغه پریکړه خبرې وکړي چې د نورد ستریم 2 په نوم د غازو پر نلیکه بندیزونه مستثنا کړي دي. د اوکران ولسمشر زلینسکی د امریکا لکسیوس خبری ویب سایټ سره په مرکه کې ویلي دی به په هر ممکنه وخت کې له ولسمشر بایدن سره وګوري او دی به وهڅوي چې د دغې نلیکې مخه ونیسي. د ویلي دا نلیکه یوه واقعي وسله ده چې دا مهال د روسیې فدراسیون په لاس کې ده. نورد ستریم 2 نلیکه پر اوکراین د تیرېدو پر ځای له روسیې څخه د بالستیک سمندرګي په تل کې جرمني ته غځېدلې ده. اوکراین تر ډېره له خپلې خاورې د ګازو او نورو تیرو سویو نلیکو د ترانزیت پر فیسونو متکی دی. د جرمنی ډیموکرات مسیحي ګوند سی ډی یو په ختیځ ایالت کې د یوې لویې بریا په درشل کې دی. له دې بریا سره به دغه محافظه کار ګوند په سپتمبر میاشت کې د جرمنی په عمومي فدرالي ټاکنو کې لا پسې پیاوړی سي. د نظر پښتنو له مخې سی ډی یو ګوند به په ساکسون انهالت ایالت کې 6% رایې وګټي او خپل سیال شي اړخ یې د جرمنی بدیل ګوند ته به ماتې ورکړي چې 23% رایې ګټي. د مخکښ ګوند غړي او اوسنی صدراعظم انګلا مرکل ویلي چې تر ټاکنو وروسته به واک پرېږدي. د جرمني فدرال ټاکنې به د سپتمبر میاشتې پر 16 ووسی او په نتیجه کې به د اروپا د دغه سرلاري هیواد لپاره تر 14 کلونو وروسته یو نوی صدر اعظم یا هم صدر اعظم وټاکل سي. د جرمني د صدارت لپاره د ګوندونو د مشرانو له هغې ډلې د ډیموکرات مسیحي واکمن ګوند مشر آرمین لاشید او سوسیال ډیموکرات ګوند مشر اولاف شولز نومونه په ترتیب په لومړۍ او دویمه کټګوري کې ډیر یادېږي. د ایران وتلی سندرغاړي همایون شجریان اعتراض کړی چې ولې یوه سندره د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو په مناظره کې خپره سوې ده. د شجریان دغه سندره ایران من نومیږي چې وړمه شپه د ایران دولتي تلویزیون د اوو کاندیدانو د مناظرې په پیل کې خپره کړه. په تلویزیوني مناظره کې د دې سندرې د خپرېدو په اړه شاعر پوریا سوری هم چې د دې سندرې شعر یې لیکلی خپل مخالفت څرګند کړی دی. هغه په ټویټر کې لیکلي چې له سندرغاړي شجریان او کمپوزیتور صابر پور نظری سره همغږی دی او د سندرې پر خپرېدو اعتراض لري. تر دې مخکې هم د ایران دولتي تلویزیون د دغه هیواد د وتلیو سندرغاړو سندرې د هغوی له خوښې پرته په بېلابېلو حکومتي پروګرامونو کې خپرې کړې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوسترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 14 چار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 1.4 ټیټه 22 مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 24 کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 1.4 ټیټه 22 او بلاخره جلال آباد کې هم اسمان شین خودل سوی د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 22 اټکل سوی ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د غور ولایت شهرک ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاس تر ویدلې او د فاریاب د قیصر ولسوالي غنی برخه هم د دې ډلې لخواني ولسوي دي. د غور ولی د شهرک د سقوط خبره ازادي رادیو ته تایید کړه. د افغانستان په لویدیز او شمال کې لدې دوه ولسوالیو د سقوط او محاصره د خبرونه داسې وخت رسیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي کابل ته په سفر کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې د جګړې ښکېل خواوې باید تاوتریخوالي کم کړي. نور په یو راپور کې
د تاوتریخوالي د کمښت لپاره د زلمی خلیلزاد لغښتنې سره جوخت په یو ورځ د غور شهرک ولسوالي د طالبانو لاس ته لوېدلې او د فاریاب د قیصر ولسوالي د دې ډلې لخوا محاصره شوې. د غور والی عبدالظاهر فایز زاده د یک شنبه په شپه د شهرک ولسوالي د سقوط خبره ازادي رادیو ته تایید کړه.
زمونږ ګاډی کال هغوی سره فری ده کله چې مخابره قطع کیږي په دې معنی چې ولسوالۍ سقوط کړی. تر وروستي حده مونږ خپل هڅه وکړه ځکه جنگ تیره شپه ختم شوی وو مګر 15 شپږ بجې زمونږ اړیکې پرې شوې او دوی د تانګي ازو په نوم یو کلی ته شاته کړی دی خو له طالبانو سره یې سازش نه و کړی او طالبانو ته نه دي
تسلیم شوي.
په غور کې وسلوالو طالبانو یک شنبه ناوخته ازادي راډیو ته د شهرک ولسوالۍ ویډیوګانې استولې او ادعا یې کړې چې جنگیالیو د امنیت قومندانۍ او ولسوالۍ ودانۍ په خپل ولکه کې راوستي. طالبانو د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره وړ مشپه په یو پوځي مرکز موټر بم برید وکړ چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 10 افغان پوځیان پکې وژل شول او د څلورو تنو ژوندۍ او مړې لاورک ده. دا یوازې غور نه دی چې تاوتریخوالۍ پکې اوج ته رسیدلې. په شمالي ولایت فاریاب کې هم له قیصر ولسوالۍ د سختو جګړو راپور ورکول کیږي. که څه هم چارواکو رسمند د قیصر د سقوط پیښه نه ده تایید کړې خو ځینو رسنیو له هغې ډلې په ژواک راپور ورکړی چې طالبانو یک شنبه ناوخته د قیصر د امنیت قومندانۍ ودانۍ نیولې او د ولسوالۍ ودانۍ محاصره کړې ده. د ورځې په جریان کې د فاریاب د ولایتي شورا غړي محمد نادر سعیدی ازادي رډیو ته ویلي وو چې طالبانو په خپل بریدونو سره د قیصر د امنیت قومندان سیف الرحمن دهزاد په شمول 14 افغان پوځیان وژلي او د ولسوالۍ د نیولو هڅه کوي. د فاریاب ولایت مطبوعاتي دفتر بیا ویلي د یک شنبه په شپه د قیصر دولت آباد او ځینو نورو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه پوځي غونډه شوه. د اعلامیې له مخې د غوسیمو ته د تازه دمو ځواکونو او د شته پوځیانو د ملاتړ لپاره د هوایي ځواکونو د وردانګلو په اړه پریکړه شوه. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د طالبانو په لاس د غور د شهرک ولسوالۍ د سقوط او د قیصر د محاصرې په تړاو څه نه دی ویلي او نه هم په دې اړه د ازادي راډیو پیغامونو ته ځواب ورکړی. د یک شنبه په ورځ پس د افغانستان د لکتر لګه یوی ولسوالۍ د پورا او د بلې د لوی برخو د سقوط خبرونه داسې وخت رسیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی په کابل کې دی او د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کړی دی. زلمی خلیلزاد یکشنبه په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي. ښاغلي خلیلزاد د افغان دولت د ملاتړ د ډاډ ترڅنګ ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي او د سولې جدي خبرې پیل کړي. خلیلزاد د ورځې په اوږدو کې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلي او د سولې د پروسې پر روان وضعیت او له پاکستان سره په اړیکو باندې بحث کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلي خلیلزاد بیا یکشنبه ناوخته په کابل کې د مدني ټولنې له یو شمېر ښځینه استازو سره کتلي. په کابل کې د امریکا سفارت ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي امریکا د مدني ټولنو ملاتړ کوي ځکه د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او د رسنیو د ازادۍ د ملاتړ برخه کې دا ډلې حیاتي رول ادا کوي. خلیلزاد ویلي شته لاسته راوړنې باید خوندي شي.
په غور او فاریاب کې مو د جګړو د غرض د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي د غوښتنې په اړه واورېدل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې ده. د تاوتریخوالي دوام د افغانستان په بېلابېلو برخو کې په زرګونو کورنۍ بې ځای کړي. د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه هم د وروستیو جګړو له کبله 15,000 کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځای سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړې شدت او د وړي ګرم هوا او ترڅنګ د کورونا وایروس د درېمې څپې ګواښ درې واړه ستونزې سره یو ځای شوي او په کندز کې بې ځای شو خلکو یې د ژوند فضا را تنګه کړې ده. 45 کلن رابعه له خپل 15 ماشومانو سره د جګړو له کبله د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې مېړه یې مزدورۍ پسې له هېواده بهر تللی او اوس کډوالۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده. خال دی امام صاحب دی افروشان سیم څخه بے ځای شوی ده. هغه وایي چې دوه زامنې په جګړو کې وژل شوي او له خپل 12 ماسیانو او دوه کندو ګورګانو سره د کندز ښار ته راکډه شوې ده.
وژه او تژه یم او در پدره یم. نن ځکه لرم، نه جایداد لرم او نه نقدې روپۍ لرم چې یو څه ورباندې واخلم. دوه کندې سره له ماشومانو را په غاړه دي. زه څه وکړم او کومې خواته ولاړسم؟ که وس مو رسېږي یو څه راسره مرسته وکړئ چې وژه او تژه یو.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی مولوي محمود بیا د جګړو له ښکېلو لورو غواړي چې په سګنو سیمو کې له جګړو کولو ډډه وکړي تر څو عام خلک کډه کولو ته اړ نه شي.
د حکومت او د طالبانو د دواړو نم دا تقاضا ده چې د عوامو په کورونو باندې او د هغې په نسنګرونه جوړول د دې نه استفاده ونه کړي ځکه ټول خلک د همدې وجې نه بې ځای شوي دي چې کورونو نسنګرونه جوړ شوي دي. بل د حکومت نم دا تقاضا ده چې بې ځای اوانونه او دیسي توفونه نه استعمالوي.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی انتقاد کوي چې تر اوسه پورې د سیمه ییزې ادارې له لوري له بې ځای شو کورونو سره مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې له دې بې ځای شو کورونو سره په کافي اندازه مرسته نه ده شوې. اوس مهال دغه کورنۍ د څښاک اوبو، ډوډۍ او د سرپنا له نشتوالي سره مخامخ دي چې د ګرمۍ له کبله یو شمېر لویان او کوچنیان ناروغه شوي دي.
د کندز د کډوالو او راستنیدونکو د ریاست رئیس غلام سخی رسولی وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 15,000 کورنۍ بې ځای شوي او تر اوسه پورې دوی پر څه باندې 1,000 کورنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
تحت عدد مقام محترم ولایت تانستیم که عمده تیمی سری و شناسایی تشکیل بودیم.
موگ ده ولایت دلار خوانی پر اساس ده سربه اول سیتیمون جول کری او عملا کار کوی چی تروس پوری 2,000 کورانی سروی شوی دی. موگ پا چبان ده 1,000 کورانی و مرستی ویشلی دی او هر کورانی ده 2,000 افغانی پارزخت خوراکی توکی او ده 6,000 افغانی پارزخت غیر خوراکی توکی اخیستی او په پاتې بې ځای شوو کورنیو هم مرستې ویشل کیږي.
د ځایي اوسیدونکو په خبره چې د جګړو له کبله د دغه ولسوالۍ عمومي لاره د تګ راتګ پر مخ تړل شوې او خلک په نورو فرعي او ستونزمنو لارو د کندز مرکز ته تګ راتګ کوي. امام صاحب ولسوالۍ د 60 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز له ډیرو نفوذ لرونکو او سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د نشئی توکو او هوایی ډزو پر خلاف قومي تړون وسو. د تړون ګډونوالو ویل چې کچیر څوک له دې قومي پریکړو سرغړونه وکړي دوی به یې حکومت ته سپاري. نور حل پراپور کې
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ قومي مشرانو او ځوانانو تړون وکړ چې له دې وروسته به په دې ولسوالۍ کې چا ته د نشئی توکو د پیر پلور او کارونې اجازه نه ورکوي. دوی وویل که چیرې څوک له دې قومي پریکړې سرغړونه وکړي نو د خلکو لخوا به د قانوني مجازاتو په خاطر حکومت ته سپارل کیږي او که کوم چا یې سفارش وکړ نو هغه به لس زره افغانۍ نغه پرې کوي. قومي مشرانو او ځوانانو هوایی ډزې هم د خلکو ژوند ته ګواښ وباله او پریکړه یې وکړه که چارې دې وروسته په خوښیو، ودونو، اخترونو او نورو مناسبتونو کې هوایی ډزې وکړي حکومت ته به 20,000 افغانۍ جریمه ورکوي. قومي مشر الحاج ګلنواز مندوزی آزادۍ راډیو سره یاد قومي پریکړې داسې شریکې کړې:
موږ داسې کلکه پریکړه وکړه، قبر وي که ځای وي، اول به نصیحت به تکو که د نصیحت وړ نه وي او دولتي ارګانو ته یعنی ولسوالۍ او قومندانې امنیت ته دغه به موږ سپرو. دویمه پریکړه م دا وکړله چې ودونه وي یا د اختر شپې وي، هوایي ډزې به هیڅوک نه کوي. که چا هوایي ډزې وکړې نو 20,000 روپۍ به جریمه ورکوي دولت ته.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ مدني فعالان او د شوراګانو غړي د دا ډول قومي تړونونو د پلي کېدو پر وړاندې یوه ستونزه دا بولي چې د نشئی توکو په کاروبار ډیری نیول شوي کسان قانوني مجازات نه ویني. مدنی فعال پتنګ بورا وویل:
نشئی مواد چې خرڅوي یا مقصد فری یا چکوي هغه چې کله نیولی کېږي کله د پولیسو منګول ته سپارلی کېږي یا له کومې لخانه ورکولی کېږي تامه سازو باید ورکړل شي. سازو یې چی دو جیل ده وال څه ضرورت په کوم بیا ووایي کله بیا ووایي ورر بیا ووایي نه دې ته جیل باید اصلاح شي. په جیل کې باید اصلاح شي، خپل جیل باید ورکړلی شي. ځکه که دانه نه خلاصوي موږ نه خو دانه نه خلاصوي دا نه خالی کېږي نو په دنګ دا غږ ده چې اوګا په اوګا تړونه سره وکړي.
د خوست اوسیدونکي وایي دا تړون به هغه وخت نور هم ګټور او اغیزمن تمام شي چې د دې ولایت په نورو قومونو کې هم خلک د نشئی توکو پر خلاف تړونونه وکړي.
زه ملنګ مجاهد د برمخیلو د کوم قومي مشر زه غوړم چې ټول د خوست په ولسوالیو کې دا رقم ټینګې غوټې وشي د دې پر د مشکلات حل شي. موږ په ټول خوست ولسونو نه غږ کوو چې د خوست ولس دا ستونزه په خپل قومي په ولس دا ستونزه حل کېدای شي. خدای دې وکړي چې دا تړون د خوست په ټولو ولسوالیو کې پلی شي.
یوه اساسي پوښتنه دا ده چې په ولسي کچه د دې مهمې قومي پریکړې او تړون په پلي کېدو څومره ډاډ موجود دی.
میمون نوم وزیر خان د اسماعیل خیلو مندوزیو د کمی شورا مشر د نشایونو د وی ډزونه خل ډېر ستړي شوي دي. په دې نه تقریبا یو دوې او تیر شو چې د خلکو سره مشورې وکړي دا بالاخره خلکو چې موږ سره همکار یو دا بکو دولت هم مقدار د همکارۍ ډاډ وکړو.
بل لوري ته د خوست د اسماعیل خیلو مندوزیو ولسوالۍ مسؤلین د نظم او د وی روغې ټولنې د رامنځته کولو لپاره قومي پریکړې او تړونونه به ارزښت بولي. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوال صاحب ګل فرهاد ویل:
دې ټولو مواردو په بشپړ تطبیق کې به موږ نهایي هڅه وکړو تر څو په بشپړ منه تطبیق شي. موږ غواړو چې ولس ته انګیزه ورکړو، د قومونو پریکړو ته احترام وکړو او د قومونو پریکړې چې دي هغه باید به ارزښت وبلل شي. موږ په ټوله معنا دې شوته ویلوړي.
د خوست د بېلابېلو سیمو په یو شمېر قومونو کې د امنیت، نشئی توکو د کاروبار او کارونې او غلاو پر خلاف همدارنګه د نورو ټولنیزو بېلاریو د مخنیوي په خاطر له مخکې هم ځینې تړونونه موجود وو. خو دا لومړی ځل دی چې د خوست د یوې ولسوالۍ په کچه خلک او قومونه په خپلو کې دا ډول تړون کوي.
اوس به دا واورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په باب کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستانه وتلو ته نږدې کېږي، موږ باید د خپلو افغان متحدانو ژوند ته لومړیتوب ورکړو. په مقاله کې راغلي چې له 2001 کال راهیسې امریکا د دې هیواد له ځواکونو، ډیپلوماټانو او حکومتي کارکوونکو سره د کار په خاطر افغانان د ترجمانانو، کلتوري سلاکارانو او امنیتي ساتونکو په توګه استخدام کړي وو. د مقالې په وینا دا خلک چې د امریکا د جګړې د وختونو متحدان دي، اوس له امریکا سره د کار کولو په خاطر هدف ګرځول کېږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې لیکوال د امریکا هغه پروګرام ته اشاره کړې چې د ایس آی وی په نوم یادیږي او له مخې یې دغه هیواد په افغانستان کې له امریکایي ماموریتونو سره کار کوونکو ته ځانګړې ویزې ورکوي چې په امریکا کې میشت سي. خو په دې مقاله کې راغلي چې راپورونه ښیي تر اوسه د شاوخوا 13,000 افغان متحدانو او د هغوی د کورنیو اټکل سویو 53,000 کسانو د ویزو د غوښتنلیکونو پروسه لا روانه ده. د قانون له مخې دا پروسه باید په 9 میاشتو کې بشپړه سي. خو د مقالې په وینا په اوسط ډول د افغانانو لپاره د ویزو ترلاسه کولو پروسې 3 کاله وخت اخیستی. د واشنگتن پوسټ مخکینی یو راپور وایي چې د ویزو ورکولو شمیر تر 6,500 رسیدای سي، خو د تیر کال تر دسمبر پورې یوازې 15,500 کسانو ته ویزې ورکړل سوې او 10,993 غوښتنلیکونه لا هم داسې پاتې وو. د واشنگتن پوسټ د مقالې له مخې د ایس آی وی پروسې له لارې په یوه کال کې شاوخوا 2,200 افغانانو په امریکا کې د اوسېدو لپاره ویزه ترلاسه کړې. مقاله لیکي چې ایس آی وی ته بریالي کېدونکو کسانو ته باید ژر تر ژره ویزې ورکړل سي او دا کار به لومړی ځل نه وي. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د 1915 کال د می او دسمبر میاشتو ترمنځ امریکا 113,000 ویتنامي پناه غوښتونکي ګوام ته انتقال کړل او په 1919 کال کې 6,600 عراقي کوردان د حواله لارې امریکا ته انتقال کړای سول. کرکټ ټایمز خبرونه د افغان کرکټ لوبغاړي راشد خان څرګندونو ته کتلې. په دې مقاله کې راغلي چې راشد خان د افغانستان کرکټ نړیوال کچ ته لوړ کړی دی او دی اوس د آی سی سی ټی 20 بالرانو په فهرست کې دوهمه درجه دی. مقاله لیکلې په ننګرهار کې زیږیدلې راشد خان په دې وروستیو کې پر خپل انستاګرام پاڼه د پښتنو او ځوابونو په برخه کې ګډون وکړ، چیرته چې د مقاله په وینا د جالبو پښتنو ته ځوابونه وویل. د بیلګې په توګه کرکټ ټایمز یادونه کړې چې راشد خان څخه پښتنه وسوه چې د له پخوا چاته د بالینګ کولو هیله درلوده. راشد خان وویل چې د تل غوښتل د هندوستان سچن تندولکر پر وړاندې ولوبېږي او هغه ته بالینګ وکړي. د مقالې په پای کې ولو چې راشد خان اوس مهال په ابوظبي کې د پاکستان سوپر لیګ سیالیو د دوهم پړاو لپاره په متحده عربي اماراتو کې قرنټین دی.
د ملسن حکومت د کورونا د دریمې څپې د مخنیوي د هڅو په لړ کې د ځینو دولتي ادارو له کارکوونکو غوښتي چې له کورونه دي کارونه وکړي. د روغتیا وزارت وایي هغه کارکوونکي چې د پاخه عمر لرونکي دي یا د اوږدې مودې له ناروغیو کړیږي او څلور میاشتنۍ امیندواره میرمنې په دغو محدودیتونو کې شامل دي. نور په یو راپور کې
په افغانستان کې د کوویډ 19 ناروغۍ په پراخېدو او لدې ناروغۍ د مرشویو کسانو د شمیر په ډېرېدو سره حکومت اړ شوی چې لا نور بندیزونه ولګوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ټول ملکي دولتي کارکوونکي چې تر 55 زیات عمر او یا د شکرې زړه او تنفسي دوامدار ناروغۍ ولري او دغه شان څلور میاشتنی امیدواره مېرمنې باید له کورونو کار وکړي. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علي زینن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه بندیز زونه د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره له نورو ادارو سره په همغږي ترسره کیږي.
د کورونا د مثبت پیښو ته په کتو سره د امروختي وزارت په محدودیتونو په برخه کې تصمیم نیسي. مزمن دوامدار ناروغي لري لري چې د هغه مافیتی سیستم ضعیفه کوي. هغه د دوه اونۍ لپاره رخصت شو، په دې ډول سره رخصت شو چې د دوه اونۍ باندې خپل کورون څخه دندې تر سره کوي.
خو پښتنه داته چې آیا دغه کارکونکي لازم تجهیزات لري چې له کورونو کار وکړي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په کمیسیون کې وی سرچینې د نوم د خود له شرط ویل چې یو شمېر کارکونکي انټرنیټ ته لاسرسي لري او کولای شي چې په انلاین ډول خپل کارونه مخته یوسي. په همدې حال کې په المان کې میشت افغان ډاکټر اسد جرفین چې د کوویډ 19 ناروغۍ د درملنې په برخه کې کار کوي، ازادي راډیو ته ویل دا ډول اقدامات کولای شي چې د کورونا وایروس د پراختیا په مخنیوي ګټور ثابت شي.
هر اقدامی که به خاطر
هر هغه اقدام چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره نیول کیږي باید په مثبت نظر ورته وکتل شي. زه د یو ډاکټر په صفت له دې اقدام څخه هر کله کوم
یو ډاکټر بستپور میکنم.
دا په داسې حال کې ده چې د محل په 14 ولایتونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره ښوونځي، پوهنتونونه او روزنیز مرکزونه د 2 اونیو لپاره تړل شوي دي. په ورته وخت کې د امیر روغتیا وزارت وایي سرلنن د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به د ودونو تالارونه تر هغه تړلي وي چې د کورونا پیښې کمې شوې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا ویروس شمېرې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې او د امیر روغتیا وزارت د شمېرو له مخې په وروستۍ یوه اونۍ کې 9200 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي. همدارنګه د دغه وزارت په راپور کې راغلي چې په دغه موده کې 241 تنه مړه شوي او دا شمېرې مخ په لوړېدو دي.
آزادی خبری مجله
اوري. او سم یو بهرنی مسئله. جرمنی چارواکو خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د روسي استخباراتي فعالیت زیات شوی. د جرمنی د کورونیو استخبارات رئیس ویلي د روسي د فعالیتونو په هغه برید کې دي چې د سړې جګړې پر مهال وو. روسیا تر دې مخکې هم په اروپایي هیوادونو کې په پراخه سطحه په جاسوسي تورنه شوې ده. دا هم د جرمنی د خبری اژانس د راپور جزئیات.
روسیا تر هغه بریده په جرمنی کې استخباراتي فعالیتونه کوي چې د سړې جګړې پر مهال یې کول. دا خبره د جرمنی د کورنۍ استخباراتو رئیس توماس هالدین وانګ له ویل تامسون تاګورس پانی سره په یو مرکه کې کړي چې یک شنبه خبره شوه. هغه ګواه کړي چې د روسیې د فعالیتونو د پام وړ مخ په زیاتی دودي. توماس هالدین وانګ زیاته کړي روسیا د جرمنی ټولو برخو ته پیچلې استخباراتي لیوالتیا لري. هغه ویلي روسیا یو ګڼ شمیر ایجنټان لري چې هڅه کوي له تصمیم نیونکو خلکو سره رابطه ونیسي. د جرمنی د کورنۍ استخباراتو رئیس په برلین کې 2019 کال د یو ګرجستاني سړي د وژل کېدو پیښې ته اشاره کړې چې روسان پکې ښکېل بلل شوي. روسیا تیر 15 کاله د اروپا په ځینو نورو هیوادونو کې هم په ورته هدفي وژنو کې ښکېل بلل شوي. جرمنی چې د وګړو او اقتصاد له پلوه د اروپایي ټولنې تر ټولو لوی غړی دی، د روسیې په وړاندې د دې ټولنې په اکثرو تګلارو تاثیر لري. جرمنی را روان سپتمبر میاشت ټاکنې ترسره کوي چې په نتیجه کې به تر 14 کلونو وروسته یو نوی صدر اعظم ټاکل کیږي. جرمنی ته د روسیې د ګازو د لیږد $10 میلیارد پایپ لاین پروژه د دې ټاکنو د بحث وړ موضوع ده. دا پروژه له زیاتو مخالفتونو سره مخ ده. په عین حال کې د جرمنی د بهرنیو استخباراتو مشر برونو کاهل خبرداری ورکړی چې د دې په خبره دښمنان له هرې ممکنې لارې د لویدیځو هیوادونو ترمنځ مخالفتونو ته لمن وهي. هغه چین او روسیې ته په خبرداری ویلي یوازې وګوري چې په موږ باندې خپل ارادي تحمیلوي. برونو همدارا زیاته کړي اخلاق ډیر بدل شوی، له سختو او بیرحمانک لارو کار اخیستل کیږي او ګټې تر پخوا ډیر لا په ښکاره توګه لټول کیږي. روسیې تر اوسه پورې د جرمني د دغو استخباراتي مشرانو د سرګندونو په تړاو څه خبرګون نه دی ښودلی. روسیا تر دې مخکې هم د اروپا په یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تازه هم دا څو میاشتې د مخه د جرمني ګاونډ چک جمهوریت کې په جاسوسي فعالیتونو تورنه شوې. سږ کال چک جمهوریت د روسیې 13 ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له دغه هیواده وایستل. هغه کار چې روسیې هم بې ځوابه پرې نه خود او دا هیواد د امریکا تر څنګ د غیر دوست هیوادونو په لیست کې واچاو.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د غور والی تایید کړی چې د دې ولایت شهرک ولسوالۍ د وسلولو طالبانو لاس ته لوېدلې ده. وسلولو کسانو په کندهار کې یو قاضي په ډزو وژلی دی. د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالۍ کې د نشه یي توکو او هوایي ډزو پر خلاف قومي تړون وسو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی وایي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري، دی غواړي له ولسمشر بایدن سره خبرې وکړي. د جرمني ډیموکرات مسیحي ګوند سی ډی یو په ختیځ ایالت کې د یوې لویې بریا په درشل کې دی. او د ایران وتلي سندرغاړي همایون شجریان اعتراض کړی چې ولې یې یوه سندره د ولسمشرې چاکونو د کاندیدانو په مناظره کې خپره شوې ده.
دا ژوند رنگونه
کاکا اول خپل نوم راته وای او داسې کوم ځای
زدي. خوست ولایت هم د سبرای ولسوالۍ اوسیدونکه.
نوم
ګل میخه.
ها درته وای چې په کور کې څو تنه ژوند کوي؟
ولا کور کې خو یو دیس نه پاره یو.
نوم خدا د څوک دی؟
دامی المسیدی.
کور به څو نفر کوي؟
یکی زواکی چې د ایز به مراقبت کړه.
دونه بیا بس کیږي یو؟
نه نه، سم وطن ته مې ځکه خرڅوم آ پیسې رورم دلته یې خورم.
څومره ځکه لري تر اوسه خرڅه کړې؟
یاره 15 جرب هم خرڅې.
15 جرب په 100 روپۍ؟
60,000 روپۍ جرب. واشه څه یې غیر روپۍ شي، څه یې موږ ته کوت روپۍ شي.
په دا کلیو کې خو دې ځکه خرڅول یو ډول عیب ښکاریږي. د تاسې ځای کې داسې نه ده؟
ولې نه ده، خو چې مجبور شي خرڅایې به. کای به غزنه زو وطن ته لوړ شم دلمسی می تحصیل نشی کړه عدالتی تحصیل کی اقتصاد په سه پر وی لوړ ده
bale خپل دی په خاطر کار کاوه
په دولت کې وام هغه وام مستری وام
څومره ماشت درلود
ا واخ کی نجیب واخ کی 3000 روپے ماش می لرلو 3000 روپے 3 لاکھ اوس وی ارزش لرلو زو مو مرد دی خدای طرف قبول دا نہ دا چی چاتا لوس ونی سن چی وتا وین چی موتا لاس روپے
بالی کاکا تہ چ واڑی چی سرخم یو زون باید ولری
زو درکم غوڑن چی درکم جوان ولرم چی مو دور نوی ڈاپ نوی ترور نوی دوزی نوی دارا کام حکمات آگوڑم دارا کام جواند آگوڑم
پی دی ایلا چی اوراز هم دی ایلی تا مورسی گئی
و کئی دی ایلی تا ورسی دلو خوش باز خدایم با تباک بلکری دلو